د مینې پیغام.
نوې امید
خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوږو نه اورو؟ داسې کېدای شي. سو
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې سخ کاری؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ سو
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم، نوی امید پروگرامونو سلسلې ته په خیر راغلی. زه ملیکا او هما ستاسو په خدمت کې حاضر یو. زما ملګرو، تاسو څنګه یې؟ مونږ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. هما، داسې ښکاري لکه چې ته بیمار یې.
نه نه ملیکی، تا ته اسې داسې ښکاري. زه خو بالکل روغه جوړ یم، د خدای پاک شکر دی. خو بس ما دا سوچ کولو چې دا سمره د افسوس خبره ده چې موږ خپل خواږه اوریدونکي نشولی دی. خو د خدای پاک شکر کوم چې هغې زمونږ آواز اوري، او کله چې موږ سره هغې په ټیلیفون خبرې کوي نو موږ د هغې آواز اورو. نو زه دې دپاره د خدای پاک شکر کوم.
هو ما، بالکل ستا خبره ټیک ده، او دا ډیره موږ دپاره د خوشحالۍ او د فخر خبره ده چې مونږ د آواز په ذریعه باندې یو بل پیژنو او مونږ د یو بل سره خبرې اترې کوو، او مونږ ټول لکه د یو کورنۍ په شان ملاویږو.
زما ملګرو، تاسو چرته په دې خبره باندې سوچ کړی دی چې عیسی مسیح نور دی او مونږ د هغه په بادشاهۍ کې شامل یو؟ هغه زمونږ دپاره پسولی شو او مونږ د هغه ملګری یو، مونږ د هغه اولاد یو. زما ملګرو، د دې په باره کې سوچ وکئ. که چېرې تاسو عیسی مسیح د خپل خلاصونکي په تور قبول کړئ، نو دا ټولې خبرې خدای پاک سره ستاسو د رښتې او د تعلق بیان کوي.
زما ملګرو، کېدای شي تاسو خپل ځان د خدای پاک د اولاد په تور یا د هغه د بادشاهۍ د وارثانو په تور باندې نه محسوسوئ. دا هم کېدای شي چې ستاسو جنس ډېر زیات خراب وي، او تاسو دا سوچ کوئ چې خدای پاک ستاسو ملګری نشي جوړېدی.
خو زما ملګرو، که مونږ هر څنګه محسوسو، که زمونږ حالات هر څنګه وي، خو مونږ له خامخا خپل نظر په حقیقت باندې ساتل پکار دي. خدای پاک مونږ ته د یو ورور او خور نه زیات نږدې دی. د هغه کلام فرمایي، که زمونږ مور پلار زمونږ نه انکار هم وکړي، خو خدای پاک به زمونږ په طرف وي.
حوصله مو بیلئ، نن مونږ سره زمونږ ملګري یو ځل بیا شرکت کړی دی. د چانه چې تاسو په تیر شوي پروګرام کې خبرې اورېدلې وي، او د هغې په کور کې جنگ جګړې وي. مونږ امید لرو چې د هغې خبرونه به تاسو ته ډېره حوصله ملو شوي. نن هغه یو ځل بیا مونږ سره ده. امید لرم چې د هغې خبرې به ستاسو لپاره ډېرې فایده منې ثابت شي.
زما ملګرو، په تیشي پروګرام کې مونږ د دې ملګرې نه په کور کې د جنگ جګړو په حق باندې اوریدلی وو، او دې مونږ له ډېر ښه مثالونه را کړي وو. ځکه چې د دې په کور کې غوسه، نفرت، نشه او جنگ جګړې وې. نو کله چې دې ښځې ته د خدای پاک ضرورت و، نو هغه چرته و؟ راځئ چې د دې نه دا خبرې واورو.
زما خوري، ته مونږ ته دا وایا، کله چې ته په خپل کور کې جنگ جګړو او بیزتۍ ته مخامخ کېدې، نو ته د خپل جون نه مونږ ته داسې یو ثبوت بیان کا چې په هغه وخت کې خدای پاک ستا مرسته کړې وي.
یوه موقع را ته یاده ده، ما ټول ورځ د یوې رشته داری په واده کې کار وکړو او ډېر ستړی شوی وم، او خاوند مې په کور کې ماشومانو سره و. نو کله چې زه کور ته راغلم، نو زما لور ډوډۍ غوښتله. نو ما خاوند ته وویل چې دې له ډوډۍ ورکه، ځکه چې زه ډېره غوسه وم، او هغه ته هم پته وه چې زه ستړی یم. نو هغه هم په ما حمله وکړه. زی را وغورځولم، وی وهلم، او زما احساسات هغه وخت ډیر ناشنا وو. زه درته نشم ویلی چې څه مې محسوسول. زه ستړی وم، چپ او خاموش وم، ځکه چې زه کله راتلم نو هغه وخت ډیر ستړی وم. زما مطلب دی، زه د دې ټول هر څه نه ستړی شوی وم. زه د هغه د بې عزتۍ نه ستړی شوی وم، د هغه د لاپروایۍ نه ستړی شوی وم، د هغه د نشې نه ستړی شوی وم، زه د هغه د رویې نه ستړی شوی وم. نو د دې ټول هر څه په وجه زه ستړی شوی وم. نو زه لاندې کوټې ته لاړم او چاقو مې راواخیستلو، او په دې وخت کې زما خاوند زما وروستو ولاړو، او چې څنګه زه راتاو شوم نو چاقو د هغه مرۍ سره جوخ شو. او ماته یاد دی چې مالک خدای پاک زما لاس ونیولو. ماته پته نه وه چې اوس به هغه ماله د دې څنګه جواب راکوي، خو بس ماته صرف دا معلومه شوه چې مالک خدای پاک ماته وایي داسې مه کوه، تاله دلته د خپلو بچو د پاره پاتې کیدل پکار دی. ماته یاد دی چې روح القدس زما لاس اخوا کړو او ما چاقو کیښودو. ما خاوند ته وویل چې ما یوازې پرېږده، نو په دغه وخت کې به ما یا خپل ځان مړ کړی و یا خاوند.
آیا ته واقعي دا ایمان لرې چې دا خدای پاکو چاچی په هغه وخت کې تا سره خبرې وکړي او تی د داسې کولو نه منې کې؟
زما په دې خبره پوره یقین دی، ځکه چې چاقو بالکل زما د خاوند مرۍ خوا ته رسېدلی و، او اوس هم د هغه په مرۍ باندې د زخم لږه نښه شته دی. ما ته پته وه چې مالک خدای پاک زه داسې کولو نه منې کړم، نو زه د دې دپاره د خدای پاک شکر ادا کوم او د هغه د مرستې دپاره هم ډیر شکر کوم.
ډیرې ښځې داسې دي چې په هغوی باندې خپل خاوندان ظلم کوي، ځکه چې هغوی دا سوچ کوي چې دا ښځې هم د دې حقدارې دي، ځکه چې د ښځې نه څه ناڅه غلطي وشي. نو خورې ته موږ ته دا ووایه چې ته په خپل ژوند کې د داسې قسمه حالاتو څنګه مقابله کوې.
زه خپل ځان له دا یقین ورکوم چې د خاوند غصه یا الزام لګول زما په وجه نه دي. زه د هغه د کارونو دپاره ذمه وار نه یم، دا خو به هغه په خپله مرضۍ کول. ما خو دا زده کړي دي چې څنګه به د خپل ځان او خپلو بچو دپاره ښې فیصلې کوم. نو د دې مطلب دی چې کله به زه په حق هم وم، خو بیا به هم په داسې قسمه حالاتو کې زه چپ وم او حلیمی به مې اختیار کړه، غصه کې به نه راتلم.
زه به تانه یو بل تپوس وکم، چېرته ستا په ذهن کې داسې قسمه سوال راغلی دی چې خدای پاک تا سره مینه نه کوي؟
په دې خبره زما دپاره یقین کول لږ ګران وو چې خدای پاک واقعی ما سره مینه کوي، ځکه چې زما په ژوند کې حالات ډیر ګډوډ وو، او ما به هر وخت خپل ځان ته دا رایادول چې خدای پاک ما سره مینه کوي. دا یو زبردسته او اثرناکه مینه وه، د جنگ جګړو په دوران کې هم.
زما اوس دلته کې ذهن ته یو بل سوال راځي، او غواړم چې تاسو نه دې پوښتنه وکم، آیا خدای پاک د نورو خلکو په وسیله هم تا ته خپله مینه وښودله؟
هغه د ډیرو خلکو په وسیله ماته ډیرې لارې وښودلې. یو ځل خدای پاک په ډیرو ګرانو حالاتو کې زما مرسته وکړه، په ما باندې ډیر زیات قرض و او د کور کرایه هم پاتې وه، او ما سره دومره زیاتې پیسې نه وې، او چې کومې پیسې به راتلې نو هغه به صرف د خوراک لپاره کافي وې.
زما ماشومانو ته د جامو، خوراک او د دوایانو ضرورت هم وو.
نو بیا په کلیسیا کې څه ایماندارانو زما مرسته وکړه، او په دې موقع ما ته معلومه شوه چې خدای پاک ما سره ډیره مینه کوي. هغه ما ته خپله مینه وښودله، او دای راته وښودل چې هغه به ضرور زما ضرورتونه پوره کوي.
زما خوږې خورې، که چېرې ستا خوښه یې نو اوس ته د هغه ښځو دپاره دعا وکړه د چا په کورونو کې چې جنگ جګړې دي.
خوږه خدایه، موږ ستا شکر کوو چې ته زموږ د ټولو د حالاتو نه خبر یې، ته زموږ د زړونو نه هم خبر یې، تا زموږ په سر باندې ویښته هم شمېرلی دي. خدایا، تا ته د هغه ټولو ښځو پته ده څوک چې د تکلیف، مصیبت او ګرانو حالاتو نه تیریږي، او د هغوی د ماشومانو هم درته پته ده څوک چې په تکلیف کې ژوند تیروي. خدایا، تا ته زموږ د ټولو په باره کې پته ده. که چېرې موږ پتا یقین وکړو نو ته موږ د هر قسمه حالاتو نه وستلی شې. تا موږ ته په خپل کلام کې فرمایلی دي چې ته به موږ کله هم یوازې نه پرېږدې. که موږ هر څنګه یو او په هر څنګه حالاتو کې یو، خو ته به موږ نه پرېږدې. موږ ستا شکر کوو خدایا چې موږ تا سره وفادار نه یو، خو بیا هم ته موږ سره وفادار یې. ته په هر قسمه حالاتو کې زموږ مرسته کوې. زه د هغه خویندو د پاره دعا کوم څوک چې په خپل کور کې تکلیفونه تیری او د دینه نشي خلاصېدلې. خدایا، ته هغوی د دینه آزاد کړې، صرف ته هغوی بچ کولی شي. خدایا، زه دعا کوم چې ته د هغوی خیال وساته او د هغوی حفاظت وکړه. خدایا، دې هر څه د پاره ستا شکر کوم، آمین.
زما ملګرو، اوس یو ځل بیا سلیم خان رور مونږ سره دی. مونږ غواړو چې د جنگ جګړو په دې موضوع باندې هغه مونږ سره په دې خبرو اترو کې شریک شي. امید لرم چې تاسو به د هغه د خبرو نه ډیر څه زده کړئ. نو راځئ چې اوس د هغه نه یو څه خبرې ترې وورو.
السلام علیکم زما خوږو اوریدونکو، زه ډیر زیات خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو سره یم. زه امید لرم چې مونږ کومې خبرې اترې تاسو ته وړاندې کوو، نو دې نه به تاسو ته ډیره زیاته فایده ملاویږي. او زه خاص طور باندې د ملیکی او د هما هم شکر گزار یم چې د یو ځل بیا مال مکرر کړه چې زه په دې پروګرام کې شرکت وکم. نن به یو ځل بیا مونږ د جنگ جګړو د موضوع بحث باندې خبرې اترې جاری ساتو. تاسو ته پته ده چې په تیر شوي پروګرام کې هم مونږ په دې موضوع باندې خبرې کولې.
سلیم خان رورا، زه تاسو نه یو تپوس کول غواړم. مونږ خو د جنگ جګړو په باره کې ډېری خبرې اترې کړې دي. تاسو ماته دا وایي چې دا جنگ جګړې څنګه پیدا کیږي، د دې انجام سي، او دې سره په جون باندې څه قسمه سر پروزی، او زموږ د ماشومان په جون باندې څه سر پروزی.
ډیره خره، تا خو په یو سابانی درې سلور تپوسونه وکړل، خو زه غواړم چې تاسو ته د امید په باره کې یو څو خبرې اترې وکم چې د دې جنگ جګړو په باوجود، د دې تکلیفونو په باوجود نن هم امید موجود دی. پرون زما یو ملګری ما ته ټیلیفون وکړ، او زما دې ملګری ته د کینسر بیماری لګېدلې ده. هغه ته معلومه ده چې مرګ اوس د هغه په انتظار کې دی. د هغه په ژوند کې یره راغلې ده، ځکه چې هغه ته معلومه ده او موږ ټولو ته بلکې دا معلومه ده چې کینسر یوه ډیره خرابه بیماری ده. خو زما ملګرو، آیا تاسو ته معلومه ده چې دغه شان یو خرابه بیماری زموږ په روح باندې هم راتلی شي، کومه چې د مرګ سبب ګرځي؟ او دې بیمارۍ ته کتاب مقدس گناه وی. گناه زمونگ پا روخ که لکه دا کینسر پشانده. دا کوشش کهی چی زمونگ پا طول جون بانی کبزو کی. گناه دا خدای پا خلاف بغاوت کول او دا غنا فرمانی کول دی. زما ملگرو تاست یاد دی چی مونگ دا حضرت آدم او دا بی بی هوا پا بارا که پا دی پروگرامونو که خبریتر اوریدلی وی چی سنگ خدای پاک هغی پیدا کرل. هغی دا خدای پاک نافرمانی وکړه، او د هغه منکړې شوی میوې نه او خوړه کومه چې د ادن په باغ کې وه، هغه له شیطان دوکه ورکړه او ګناه دې دنیا ته رااله. نو د هغه ورځې نه پس ګناه په هر یو انسان ډیر خراب اثر وکړ. زما ملګرو، یاد ساتئ چې تاسو به مخکې هم دا خبره اوریدلې، او زه اوس یو ځل بیا هم تاسو ته دا خبره کوم چې د ګناه په وجه باندې زموږ په ژوند کې جنگ جګړې او تکلیفونه پیدا کیږي. گناہ صرف هغه کس له نقصان نه ورکي څوک چې په خپل قبضه کې کړی، بلکې دا هغه خلک هم تباہ او بربادی څوک چې په جنگ جګړو کې اوسیږي. جنگ جګړې نن سبا د ډیرو کورونو یو حقیقت جوړ شوی دی، او مونږه په تیر شو پروګرامونو کې د جنگ جګړو د انجام، یعنی د دې د نتیجې په باره کې خبرې اترې کړې دي. د دې انجام جذباتي یا ذهنی دباو، جسمانی ظلم زیاته، خودکشی او قتل کول دی. په کوم کورونو کې چې جنگونه، نو په هغه کورونو کې ماشومان هم جنگونه زده کوي، او بیا چې کله هغه لوی شي نو دا جنگ جګړې د هغه په ژوند کې، او دغه شان هغه بیا په ټوله معاشره باندې یو ډیر خراب اثر غورځي. کچری نن موږ په دنیا باندې نظر وکړو، نو موږ هر طرف ته جنگونه او ظلمونه وینو، او خاص طور باندې په ښځو او ماشومانو باندې.
زما ملګرو، کې دې شي تاسو اوس دا سوچ کوئ چې غوسه او نفرت د ستاسو د ژوند حصہ ده، نو د دې په باوجود څه امید موجود دی او کنا؟ نو زه تاسو نه یو تپوس کوم، که یو کس ته کینسر یا ایډز لګېدلې وي، نو دا غده پر څه امید شته او کنا؟ آیا په داسې حالاتو کې امید موجود دی کله چې ګناه او جنگونه په کورونو کې عام وي، او دا زموږ د ژوند یوه حصہ جوړ شي؟ سلیم خان رورا، تاسو د دې په باره کې سویل غواړئ؟
هما دا تا چې کوم سوالونه وکړل، نو د دې دوه جوابونه دي. اولنې جواب انساني او منطقي جواب دی. دا په دې خبره باندې بنیاد لري چې سړی څه کوي او موږ ته څه پته ده. نو کله چې موږ خپلو حالاتو او وسایلو ته ګورو، نو موږ له ضرور دا اقرار کول پکار دي چې د دې خرابې بیمارۍ علاج صرف دوایی نه ده. نو دغه شان مونږ انسانان د ګناه نتیجې ته هم نشو مخامخ کېدی، او دا ګناه مونږ د غصې او جنگونو طرف ته بوزي. د دې وجه دا ده چې د انسان لویه مسله سیاسی مسئلہ نه ده په ژوند کې ټولو مسلو وجہ صرف او صرف ګنا ده ګنا زموږ په زړونو کې د خدای پاک نافرمانی او بغاوت پیدا کوي او دا موږ د جنگ په طرف بوزي زما ملګرو کې دیش چې تاسو اوس دا سوچ کوئ چې امید نشته نو بیا ولې موږ د جنگ په ځای د امید په باره کې خبرې شروع کړې دي دا ځکه چې د دې مسئلې دویم جواب هم شته د خدای پاک شکر دی چې کلام مقدس موږ له دا یقین راکوي چې د خدای پاک د پاره هر څه ممکن دي خدای پاک د جنگ او مایوسۍ نه ډک حالات هم په خو حالاتو کې بدلول شي نو کله چې ما د دې موضوع په باره کې سوچ کو نو دې سره د عیسی مسیح د مرید د پترس کیسه زما ذهن ته رااله
آ واو موږ ټولو ته پته ده چې پترس د یو مضبوطی عقیدې مالک وو او هغه عیسی علیه السلام ته ویلو که ار څه وشي خو زه به تا پسې درځم
آ بالکل هغه عیسی علیه السلام ته هم داسې ویلو خو تاسو ته یاد دي کله چې هغه یو شپه په کښتۍ کې ناستو او په سمندر کې طوفان راغی
آ بالکل ما ته یاد دي هغه د کفرینه هم په دریاب کې په کښتۍ کې د نورو مریدانو سره او په هغه شپه باندې یو زورور طوفان راغی او د اوبو چپو کښتۍ یو خوا بل خوا ته ویشته ډیر تیز باران او طوفان و او عیسی علیه السلام د خپلو مریدانو سره په هغه وخت کې په کښتۍ کې نو هغه غر ته یوازې د دعا کولو دپاره تللی و خو کله چې حالات ډیر خطرناک شو او مریدان نا امیده شو نو عیسی علیه السلام د هغوی طرف ته په اوبو باندې را روان و
بلکل ملیکی خو تا ته پته ده چې دا کیسه په کلام مقدس کې چرته لیکلې شوې ده
او دا د متی په انجیل شریف څوارلسم باب دویشتم نه تر درې دیرشم آیاته پورې کې لیکلې شوې ده
ښه ملیکی نو بیا د دې نه پس څه شو
کله چې عیسی علیه السلام په اوبو باندې را روان و نو د هغه مریدان ویرېدل هغوی د ځان سره سوچ کولو چې ګینې دا پیری دی هغوی ته نه وه معلومه چې ګینې دا عیسی علیه السلام دی نو هم په دغه وخت باندې عیسی علیه السلام هغوی ته وفرمایل مه یارېږئ دا زه یمه چې یاره و نه کوي بیا پترس عیسی ته ووی چې مالکه که چرې دا تی نو ما له حکم راکه چې زه هم د اوبو د پاسه درشم
ښه ملیکې نو بیا هغه د اوبو د پاسه لاړو مخکې بیا څه وشوه ما ته ووایه
عیسی پترس ته ووی راځه پترس هم هغه ساتې د کښتۍ نه کو شو د اوبو د پاسه د عیسی په لوري روان شو خو هر کله چې هغه د طوفان زور ولیدو نو هغه ویرېدو او چې ډوبېدو نو چغې کړې چې مالکه ما بچ کا مالکه ما بچ کا عیسی سمدستي خپل لاس ور اوږد کو او هغه د لاسه ونیوو او ورته وویل ستا عقیده څومره کمزورې ده تا ولې شک وکړو بیا هغوی په کښتۍ کې سواره شول او طوفان ودرېدو او کلاره کلاری شوه او په کښتۍ کې ناست کسان عیسی مسیح ته پسې زده شول او وی ویل چې بې شکه ته د خدای پاک زوی
زما ملګرو د کلام مقدس دا کیسه د مایوسۍ او د نا امیدۍ په حالاتو کې موږ ته د امید ښودنه کوي ولې داسې نه ده څه
زما ملګرو دا خبره رښتیا ده چې تاسو لکه د حضرت عیسی علیه السلام په شانتي په اوبو باندې نه ګرځئ پترس یو معجزه ولیده تر څو چې هغه د ګیر چاپیره طوفاني حالاتو په ځای خپل نظر په مالک عیسی مسیح باندې ساتلو نو هر څه سم وو خو بیا هغه په مصیبت کې شو دا هغه عقیده کمزورې شوه او هغه په ډوبېدو شو نه زما ملګرو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې خدای پاک د دې دنیا ټولو تکلیفونو او جنګونو ته مخامخ کېدو دپاره زموږ د مرستې او مدد دپاره عیسی علیه السلام راواستولو عیسی علیه السلام د هغه ټولو دپاره خلاصوونکی او امید دی څوک چې پیمان راوړي نو هم دا خبرې د پترس کیسه موږ ته ښیي زما ملګرو که چېرې موږ د زړه نه په مالک عیسی مسیح باندې ایمان لرو او هغه له موږ اجازت ورکو چې موږ د ګناه او یرې نه پاک کړي نو بیا موږ په دې خرابو حالاتو باندې غالب راتلی شو
زما ملګرو یاد ساتئ د حالاتو او سچ خلک د ستاسو ګیر چاپېره کوي نو د دې په وجه ستاسو د زړه او ستاسو د کارونو ښکارنه نه کیږي که چېرې مالک عیسی مسیح په تاسو کې اوسیږي نو یاد ساتئ په ګرانو حالاتو کې به هم تاسو د پاره امید موجود وي راځئ چې وورو چې کلام مقدس د هغه چا په باره کې څه فرمایي څوک چې په عیسی علیه السلام باندې یقین ساتي په کلام مقدس کې لیکلي دي هغه څوک چې په تاسو کې دی هغه د هغه چانه ډیر زورور دی چې په دې دنیا کې دی.
ملګرو امید موجود دی. که زمونږ طاقت د خرابو حالاتو او جنگونو او د یرې په وجه کم هم شي، خو یاد ساتئ چې مالک عیسی مسیح موږ له دعوت راکوي چې هغه له ورشو او د دنیا په هر مشکل کې د هغه سره یو ځای یو. که چیرې موږ په مالک عیسی مسیح باندې ایمان لرو او هغه پسې ځو، نو زموږ دپاره امید اوس هم موجود دی. که موږ په هغه یقین ساتو نو امید موجود دی، ځکه چې کلام مقدس فرمایي چې زما دا باور دی چې د خدای د مینې نه چې موږ یې په خپل مالک عیسی مسیح کې لرو، نه مرګ او نه ژوندون، نه فرښتې، نه نور آسماني حاکمان، نه قوتونه، نه اوسني او نه راتلونکي سیزونه، نه پاسنۍ دنیا او نه لاندینۍ دنیا، او نه په مخلوقاتو کې څه داسې سی شته چې موږ جدا کولی شي.
زما ملګرو، نن موږ سره دا زبردست زیری موجود دی. هیڅ هم نه، څوک هم موږ د خدای پاک او د هغه د مینې نه نشي جدا کولی، کومه چې موږ په عیسی مسیح کې هغه سره لرو. راځئ ملګرو چې اوس موږ په شریکه دوا وغواړو. تاسو هم موږ سره په دې دوا کې شریک شئ. سلیم خان اروره، مهرباني وکئ او په دې دوا کې زموږ رهنمایي وکئ.
زما ملګرو، تاسو په دې دوا کې موږ سره شریک شئ. تاسو په خپل زړه کې یا پوچا تواس سره هم دا دعا کولی شئ. نو راځئ چې اوس موږ د خدای پاک نه دعا وغواړو. خوږ خدایا، موږ د هغه امید د پاره ستا شکر کوو کوم چې تا د عیسی مسیح په وسیله موږ لرا کړی دی. خدایا، ستا شکر کوو چې هیڅ څیز هم موږ ستا د مینې نه نشي جدا کولی. مالک خدایا، زه د خپلو ټولو ملګرو د پاره ستا نه دعا غواړم. ته په هغوی باندې خپل د برکت لاس کیږده، د هغوی زخمونو له شفا ورکه مالک خدایا، او د ژوند په طوفانونو او تکلیفونو کې د هغوی مرسته او مدد وکا. مالک خدایا، هغوی د هر قسمه بدای نه آزاد کا، هغوی له وس او توفیق ورکا چې یو ښه او نیک ژوند تیر کړي. دا ټوله دعا د عیسی مسیح د نوم په وسیله غواړم. آمین.
آمین.
زما ملګرو، زه دا امید لرم، بلکې زما دا ایمان دی چې تاسو به نن د خدای پاک مینه محسوس کړی وي. یاد ساتئ چې کلام مقدس څه فرمایي. مونږ اوس واورېدل چې کلام مقدس مونږ ته وایي چې هیڅ څیز هم مونږ د خدای پاک د مینې نه نشي جدا کولی. کومه چې مونږ په مالک عیسی مسیح کې لرو. نو زما ملګرو، زه ستاسو نه یو تپوس کوم، آیا تاسو په دې خبره باندې ایمان لرئ؟
زه برته یو رښتیا خبره وکم. زما په ژوند کې یو وخت داسې و چې ما ډیر تکلیفونه تیر کړ، او هغه وخت ماله په دې خبرو باندې یقین کول ګران و. ما ته پته وه چې کلام مقدس فرمایي چې خدای پاک موږ سره مینه کوي، خو ما ته دومره زیات تکلیف ملو شوی و، او زه دومره خفه وم چې ما په دې خبره باندې یقین نه شو کولی چې خدای پاک ما سره مینه کوي.
زما ملګرو، موږ له خاص خبره د حیات ساتل پکار دي چې زموږ احساسات همیشه حقیقت نشي پیژندې. یعنی زما مطلب دی، موږ خپل ځان په دومره زیات تکلیف کې وینو، یا موږ دا محسوسو چې ګینې خدای پاک موږ سره مینه نه کوي. خو زما عزیزانو، دا خبره یاد ساتئ چې خدای پاک موږ سره ډیره زیاته مینه کوي.
زما خواهش دی، څوک چې په تکلیف کې ژوند تیروي، نو هغه دې په دې خبره باندې ضرور یقین وکړي چې خدای پاک هغه سره ډیره مینه کوي. ما ته پته ده چې داسې کول ګران دي، خو دا یو حقیقت دی. خدای پاک موږ ټولو سره مینه کوي.
زما ملګرو، یاد ساتئ چې موږ د دې دنیا د پاره نور یو. موږ ټول د خدای پاک په صورت باندې پیدا کړی شوی یو، او دا هغه د پاره ډیر خاص یو. که نور خلق مونږ سره هر څنګه سلوک کوي، خو خدای پاک ته مونږ ډیر ګران یو.
زما امید دی چې دا خبرې به تاسو په خپل ژوند کې راولی، او دا یو ډیر لوی حقیقت دی. نو راځئ چې یو ځل بیا د وکو، او د امید او د خوشحالۍ دا پیغام په خپلو زړونو کې بند کړو.
خوږ خدایا، مونږ ستا خوا ته راځو او ستا شکر کوو. مالک خدایا، تا مونږ ته خپل اولاد ویلی دی، مونږ ستا د بادشاهۍ وارثان یو. خوږ خدایا، موږ ستا شکر کوو چې موږ په دې دنیا کې لکه د نور په شان یو، او تا مونږ ته ویلی دي چې ستا د مینې رڼا خوره کو. خدای پاکه په دې دنیا کې زمونږ مرسته او مدد وکا، زمونږ په کورونو کې مینه او محبت پیدا کا، زمونږ مایوس زړونو له شفا راکا. مونږ ستا امید د پاره شکر کوو، ستا د مینې د پاره ستا شکر کوو، ستا د هغه لوی حفاظت د پاره ستا شکر کوو. دا ټوله دعا د مالک عیسی مسیح په نوم باندې غواړم. آمین.
آمین.
سلیم خان ارورا، زموږ د پروګرام وخت سرته رسی. کچری تاسو زموږ خوږو اوریدونکو ته سویل غواړئ نو ضرور وایئ.
بالکل، ولې نه. زما ملګرو، د پروګرام په آخر کې زه تاسو ته یو څو خبرې کول غواړم. یاد ساتئ چې په سولای باندې د عیسی علیه السلام د مړ کېدو نه مخکې خدای پاک په خپل عظیم مینې او رحم سره د ګناه کفاره ورکړه چې انساني نسل یو ځل بیا خدای پاک سره تعلق وساتي. نن زموږ د ګناهونو قرباني د تاریخ یوه حصه ده. د مالک عیسی مسیح قیمتي وینه زموږ د خاطره توی کړی شوه. د عیسی مسیح د مرګ په وسیله زموږ د پاره خدای پاک سره د تعلق ساتلو یوه نوې لار جوړه کړی شوه. د هغه مینې موږ له خوشحالي راکړه. نو راځئ چې په زړورتیا سره د هغه د فضل د تخت په وړاندې راشو او د هغه فضل او رحم حاصل کړو کوم چې د ضرورت په وخت زموږ په کار راځي. د رحم مطلب دی چې موږ د څه حقدار یو، نو زموږ مینه نه خدای پاک هغه موږ له نه راکوي. یعنی موږ ګناهګار یو او د سزا حقدار یو، خو خدای پاک موږ له سزا نه راکوي. او د فضل مطلب دی چې زموږ خدای پاک هغه څه موږ له راکوي د څه چې موږ حقدار نه یو. یعنی هغه په موږ فضل وکړه او هغه موږ له سزا نه راکوي، هغه موږ له تل خلاصون نه کړ. دا څومره زبردسته خبره ده چې موږ د فضل او د رحم نه ډک خدای پاک سره یو ښه تعلق ساتو.
سلیم خان ارورا، ستاسو ډیره مننه. تاسو د پروګرام په اخیره کې ډیر ښکلی پیغام ورکو. زما ملګرو، اوس زموږ د پروګرام وخت تر سره شو. په راتلونکي هفته کې به موږ یو ځل بیا ملاویږو. تر هغې پورې اوس موږ له اجازه ترا کوي. د الله پامان.
د الله پامان. ملګرو، تاسو زموږ دا پروګرام باوریدو، زه امید لرم چې دا به تاسو ډیر زیات خوښی وي او تاسو به ردینه ډیر څه زده کړی وي. خو د اجازت غوښتو نه مخکې زه غواړم چې پتلو تلو کې تاسو زموږ د ټیلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون نمبر دی 00159 4551 00. یعنی 00157947710074. او زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.